د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوري هر کله کوم اوري چې د ننګرهار چارواکي وايي په جلال آباد کې د ملي رادیو ټلویزیون پر ودانۍ وسلوالو حمله پای ته رسېدلی او څلور واړه برید کوونکي وژل شوي. په حمله کې د چارواکو په وینا دوه تنه وژل شوي ملکي کسان او څوارلس نور ټپیان دي. د حملې نور جزئیات به له خپل خبریاله واخلو. پر ځین نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران یو وتلي مخالف مشر میر حسین موسوي وایي د ایران په را روانو انتخاباتو کې اوسنی ولسمشر حسن روحاني ته رایه ورکوي. د مایکروسافت شرکت اعلان کړی چې په راتلونکو 5 کلونو کې د 15 میلیون ډالرو په ارزښت ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ادارې سره مرسته کوي. خو لومړی ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پر ملي رادیو ټلویزیون وسلوال برید کې دوه تنه وژل شوي او سوال لس نور ټپیان دي. د هلمند په مرکز کې د پولیسو او ملي اردو یو شمیر پوستو د چهارشنبه د شپې د سختې جګړې له امله لږ وخت لپاره سقوط کړی او د اورزګان چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پر ملي رادیو ټلویزیون وسلوال برید کې دوه تنه وژل شوي او سوال لس نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي رادیو ته وویل چې دغه برید نن له غرمې مخکې ترسره شوی. نوموړي وویل چې جګړه پای ته رسېدلې او ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. د چارواکو په وینا په وژل شویو او ټپیانو کې تر ډېره ملکي وګړي دي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د هرات د میرمنو استازیو له اجرایي رئیس عبدالله وغوښتل چې په دې ولایت کې په حکومتي چارو کې د ښځو ونډه زیاته کړي. ډاکټر عبدالله هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولایت د ښځو له شورا ټولنو او ښځینه سوداګرو سره په یو غونډه کې ولیدل او د هغوی پر ستونزو یې ورسره خبرې وکړې. د اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د هرات د میرمنو استازیو له اجرایي رئیس څخه وغوښتل چې د دې ولایت په ادارو کې د ښځینه ښوونکو او ډاکټرانو شمیر زیات کړي. د هلمند لخکرګاه په لویدیس کې درې امنیتي حوزې ته نږدې د نادلي ولسوالۍ اړوند د ګروپ شش په نوم سیمه کې د پولیسو او ملي اردو یو شمیر پوستو د چهارشنبه د شپې د سختې جګړې له امله د لږ وخت لپاره سقوط کړی. د خبر د هلمند د ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده ازادي رادیو ته تایید کړ. خو د والي ویان وایي د وسلوالو د غستره حمله په شاتم بولي او درنه مرګ ژوبله وسلوالو ته اړولې. عمر زواک ازادي رادیو ته وویل چې یو پولیس وژل شوی او نور ټپیان شوی دي. خو قاری یوسف احمدی رسنیو ته ویلي چې د نادلی د تیر شپې په جګړه کې و پوستي نیولې او 12 افغان سرتیري وژلې. او د اورزګان چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوی دي. دغه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالقوی نن ازادي رادیو ته وویل چې تیر ورځ د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ په شمالي برخه کې د افغان او بهرنیو ګډو ځواکونو په عملیاتو کې دغه تلفات او وختي. نوموړي وویل چې د عملیاتو پر مهال څلور وسلوال طالبان وژل شوي، شپږ ټپیان او په خبرې چې دوی ته تلفات نه دی وختي. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له فریبا زایر څخه اوري.
سلامونه. د ایران یو وتلی مخالف مشر میر حسین موسوی ویلی چې دی چې له 2011 کال راهیسې په کورنۍ نظر بند کې دی. دی د ایران په انتخاباتو کې اوسنی ولسمشر حسن روحانی ته رای ورکوي. دا خبره په ایران کې د اپوزیسیون په یو ویبپاڼه کلمه کې سوی ده. په دې ویبپاڼه کې د می په 14 راپور خپور شو او پکې ویل شوي چې موسوی وړاندیز کړی چې امنیتي ځواکونه دي د رایو یو سیار یا ګرځنده صندوق د کورته یوسي څو دی وکولای شي خپل رایه وکاروي. میر حسین موسوی یو پیژندل شوی اصلاح غوښتونکی دی چې د 2009 کال تر ولسمشر انتخاباتو وروسته په پراخو مظاهرو کې د لاس لرلو په تور په کور کې نظر بند سو. هغه اعتراضي مظاهرو چې شین غورځنګ نومول شوی څو میاشتې دوام وکړ. که څه هم تر د دوه ورځې دمخه نورو اصلاح غوښتونکو مخالف مشرانو لکه مهدي کروبي او محمد خاتمي د روحاني ملاتړ کړی وو. دوی له سیاسي فعالیت منع سي وو. خو دغه درې اصلاح غوښتونکي د حسن روحاني په کمپاینونو کې د مطرحو کسانو په توګه پاتې سوي دي او په لوړ غږ خپل نمونه اخیستل. ټاکل سوي د ایران راتلونکي ولسمشر انتخابات د مې پر 9 نیټه ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتو له متحده عربي اماراتو سره د همکاري یو نوی توافق لاسلیک کړی دی. متحده عربي امارات د سعودي عربستان په څیر ایران یو ستراتیژیک دښمن ګڼي او په دې باور دي چې ایران په ټول منځني ختیځ کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون د دې نوي توافق په اړه وویل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله من دی چې د سیمې د ستونزو د هواري لپاره تر پخوا ډېر ګډ کار وکړي. د خلیج هیوادونه هیله لري چې د ولسمشر ټرمپ اداره به هغه څه چې دغه هیوادونه په سوریه، عراق او یمن کې له وسلوالو ډلو سره او هم په سعودي عربستان او بحرین کې شیعه وګړو ته د ایران پراخ ملاتړ بولي ختم کړي. د مایکروسافت شرکت اعلان کړی چې په راتلونکو 15 کلونو کې د 15 میلیون ډالر په ارزښت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ادارې سره مرسته وکړي. دا اعلان پرون داسې مهال شوی چې د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو سازمان لپاره خپل بودیجه کموي. دغه اقدام د دې سبب شو چې د دې سازمان ادارې له شرکتونو څخه د لا ډېر بودیجې ترلاسه کولو هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې تقریبا ټول بودیجه تر دې وړاندې د حکومتونو لخوا ورکول کېده. د دې ادارې مشر زید رادل حسین هیله ښودلې چې دا د ویلو لاسته راوړنې یو پایل ووسی. اروپای ټولنې پولند او هنګری ته خبرداری ورکړی او ویلي دی چې له راتلونکي میاشتې څخه د مهاجرینو منل پیل کړي. د ختیځې اروپا د دوو هیوادونو د کډوالو په اړه د هغه پروګرام مخالفت کړی چې اروپای ټولنې په 2015 میلادي کال کې تصویب کړی دی. د دې پروګرام له مخې د ختیځې اروپا هیوادونه باید د سوریې، عراق او اریتریا یو سل شپېته زره کډوال چې دا مهال په یونان او ایټالیا کې اوسېږي ومني. د اروپای ټولنې د کډوالو د چارو رئیس دیمیتریس اورامپولوس پرون په فرانسا کې خبریالانو ته وویل له پولند او هنګری چې تر اوسه یې حتی یو له دې کډوالو هم نه دی منلی غواړي چې همدا اوس دا کار پیل کړي. نوموړي زیاته کړه د هغو هیوادونو ته چې ورو کار کوي وروستی خبرداری دی څو خپل مسؤلیت ترسره کړي. او د روسیې په جنوب لویدیځ ښار ولګوګراد کې په یوې ودانۍ کې د ګازو نلۍ کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر 4 تنو ته ورسېد. پلټونکو نن وویل چې د چاودنې د ودانۍ یوه برخه ویجاړه کړې او د شپې په اوږدو کې دوه مړي د خاورو تر انبارونو لاندې وموندل شوي دي. په دې اړه د تحقیق کمیټې ویلي چې درې تنه قربانیان د همدې ودانۍ اوسېدونکي وو او 4 کس د ګازو د نلۍ کې جوړونکي وو. ځایي چارواکي وایي ډېر احتمال شته چې دا پېښه د هغو کارګرانو لخوا رامنځته شوې وي چې هڅه یې کول په غیر قانوني ډول د بوی ونا لیکه پرانزی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا ځین نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ان ټکی کام. ولانی په خبرونه کې اورئ چې د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد کې د ملي راډیو ټلویزیون پر ودانۍ د وسلوالو حمله پای ته رسیدلې او 4 وړ برید کوونکي وژل شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په رسنۍ دغه حمله وغندله.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پر رسنۍ باندې او ځانګړي توګه د ننګرهار په ملي راډیو ټلویزیون باندې دغه برید غندي.
د هلمند چارواکي وایي د لشکرګاه په لویدیځ کې درېمې امنیتي حوزې ته نږدې د تېرې شپې سخت بریدونه په شاتم بولې دي.
خاص کې تا تر رسیدلې ساحې ته چې وضعیت ته تحت کوشش نیولې دي. معمولا په جګړه کې دواړو لورو ته تلفات رسیدلې دي.
د افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې چارو وزارت وایي په تیر 1995 کال کې په قراردادونو کې د شفافیت لپاره نږدې 2 میلیارد افغانۍ سپما کړې دي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په رومانیا کې د 1500 سواتي برمته شو کورنۍ د پاکستان له حکومت غواړي چې د دوی د عزیزانو د خلاصون لپاره هڅې زیاتې کړي.
مهنت مزدورۍ لپاره یورپ ته تله په لاره کې قزاقیانو ګیر کړي دي. نن ورسره ومه ورځ ده مسلسلي وهي مسلسلي ټکوي.
دغه راز مودې منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر ټولو جګپوړي ډیپلومات له استعفا هم خبر وو. د اساسي بشري حقوقو او د مخکښو ښځو دوه ځانګړي پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي راډیو او رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د ننګرهار چارواکي وایي چې په جلال آباد کې د ملي راډیو ټلویزیون پر ودانۍ د وسلوالو حمله پای ته رسېدلې او څلور واړه برید کوونکي وژل شوي دي. د راپور له مخې په دغه برید کې دوه تنه ملکیان وژل شوي او لسو زیات هم ټپیان دي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری همدا شیبه د ټلیفون په کرښه دی. شینواری صاحب، خبرونې ته بیا هم ښه راغلاست. اول که راته ووایه چې تر څه شیبې مخکې هم د ډزو غږونه اورېدل شوي وو، آیا حمله کاملا پای ته رسېدلې، ډزې نه اورېدل کیږي؟
همدغه شیبه چې زه تاسو سره خبرې کوم، نوري صاحب، د ډزو آوازونه بیخي بند دي. جګړه پای ته رسېدلې، موږ هم دغه پیښې ساحه کې بیخي نږدې د 15 متره کې وو. وضعیت بیخي اوس آرامه ده. نتیجه کوم دغه خپله ودانۍ کله بنده کړې ده، مسجد ځواکونه دننه ودانۍ ته ننوتي دي. ممکن له دوی سره رسنۍ ته هم اجازه ورکړي چې دوی داخل دغه انځور واخلي. دغه پیښه چې سهار 9:30 بجې جګړه پیل شوې وه، نیم ساعت وړاندې هغه وروستی بریدګرو د دغه امنیتي سرچینو په وینا باندې چې موږ سره په ساحه کې هغه معلومات شریک کړل، یو کس پاتې و چې هغه دغه نیم ساعت وړاندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې له منځه لاړه. په ټوله کې دوی وایي چې څلور تنه وسلوالو او په دې تلفاتو کې د ولایت مقام لپاره چې کوم معلومات موږ سره شریک شوي دي، 14 تنه عام خلک زخمي چې هغه روغتون ته لګول شوي دي او 2 کسه وژل شوي دي.
د وژل شوو کسانو په اړه چارواکو څه ویلي دي؟ چې دا د ملي راډیو ټلویزیون کارکوونکي دي او که عادي خلک؟
نوري مثال چې اواز موږ ته د درو شامل دي، خو د ولایتي ادارې لا تر اوسه پورې په دې اړه ځکه معلومات نه دي ورکړي چې رسنۍ په بار بار اړیکه ونیوله، خو ولایتي چارواکي لا اوسه د کنفرانس نه دي حاضر شوي. دوی وایي چې د پیښې پلټنې نه وروسته موږ رسنۍ سره معلومات شریکو.
تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، چارواکي څه وایي؟ یا تاسو چې خلکو سره خبرې کړي دي، مسؤلینو سره خبرې کړي دي، په ننګرهار کې خو په وروستیو کې د اسلامي دولت ډله یا داعش هم ډېره فعاله ده؟
سوال طالبان مسول کی چیزوں میں رسانی تھی کہ پیغامونه لګلی دا غوی د غفیخ رات کړی دا او دلک کوم بلد دی مسلط غیر نه اخیسته. ول یوم مسله چې د من خپل د ملي تلویزیون کار کوم سره خبرې وکړو، هغه وایي چې دوی ته تیر ورځ راپور هم راغلی او دا چې په تلویزیون باندې د بریټ پلان دی او دوی ورته هیڅ ډول امادګي نه ونیولې. دا تلویزیون کارکوونکو چې اکثر کارکوونکو په شاته یو لاره واغې منی وتلی دي، دا هغه په وینا باندې چې په دې برخه کې امنیتي ګوندونو بې غوري په دې کړی چې دوی باید مخکې سره دي چې راپور ته رسېدلی دی، خو هېڅ ډول د خوندیتوب پلان ورته نه نیول شوی.
تاسو هغه سیمه کې چې اوس ولاړ یاست، وضعیت څه ډول دی؟ آیا لارې ګودرې هم بندې دي، لارې سړکونه بندې او خلک
جلالباد ښار مکمل چې کله دغه جګړه پیل شوې ده، د ټول ښار څخه دوکانونه بند شوي دي، خلک وتلي دي، ښار مکمل بند دی. او زه دغه ساحه کې چې دغه پیښه شوې ده، چې دا خپله د ولایت مقام ته بیخي نږدې ده، په 100 متره کې دغه ملي تلویزیون ودانۍ وه، نو دلته لارې مکمل بندې، یوازې امنیتي ارګانونه دي چې دوی کمربندونه اچولي دي او داخل ودانۍ ته ننوتي دي او تر څو دغه اتاقونه دغه تصفیه کړي او وروسته رسنۍ ته اجازه ورکوي.
د 14 ټپیانو په اړه چارواکي څه وایي؟ کوم روغتون ته انتقال شوي دي او د دوی روغتیایي وضعیت څه ډول دی؟ بله، شاه محمود شینواری له تاسو نه یو دنیا مننه. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پر ودانیو بخښي د نننی برید په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل، د چارواکو په وینا دغه برید څلور تنو تر سره کړی و چې څلور واړه د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي. البته داسې ویل کیږي چې 2 تنو یې ځانونه الوزولي دي، 2 ځانوژونکي وو. د چارواکو په وینا په دغه برید کې 2 تنه ملکي وګړي وژل شوي او 14 نور هم ټپیان شوي. تر اوسه پورې د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې په ملي راډیو ټلویزیون نننۍ وسلوال برید غندي او وایي چې دا ډول بریدونه به په هیڅ ډول د رسنیز کار په برخه کې د رسنیو د کارکوونکو پر ژمنتیا اغیز، منفي اغیز ونه کړي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه د دې وزارت له ویان صابر مومن سره غږېدلی.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرستنیو باندې او ځانګړي توګه د ننګرهار په ملي راډیو تلویزیون باندې دغه برید غندي دا که د هر چا لوري وي د هرې ډلې لوري وي.
بله ښاغلی مومن، ستاسو معلومات څه ښیي هلته چې په ملي تلویزیون کې هلته د ننګرهار، آیا د دې کارکوونکي هم وژل شوي یا ټپیان شوي دي که څنګه؟
ما یو وخت په وخت باندې هلته اړیکه کړې ده، چون تاسو ته معلومات دی چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اوس په خپله یوه مستقله اداره ده، د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې نه دی، خو ولې هغه مسؤلیت چې د وزارت اطلاعات او فرهنګ دی چې په دولتي او خصوصي رسنیو سره هغه همغږي او همکاري باید ولري. د هماغې له مخې موږ پوښتنه کړې ده، اوس هم هلته دقیقا معلومات نشته دی، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو یادونه باید وشي چې د ملي امنیتي ځواکونو څخه زخته ډیره مننه کوي او دوی ستایي چې د پیښې ځای ته په خپل وخت باندې ځانونه رسولي دي.
بله یوه بله پوښتنه ښاغلی مومند، هغه ده چې ما فکر کوي چې داسې عملی به د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو په کارونو باندې ناوړه اغیز ولري؟
هغه تعهد چې زمونږ خبریالان او زمونږ رسنۍ له افغان ملت سره او د خپل هیواد سره د ژمنتیا په موخه باندې لري، دا ډول کړنې د هغوی په کارونو باندې اغیزه نشي کولای، خو ولې بیا هم د بیان په ازادۍ باندې دا ډول بریدونه د غندنې وړ دي او باید وغندل شي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند چې په جلال آباد کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پر ودانۍ د نننۍ برید په اړه نظر څرګندو. ښاغلی صابر وایي چې دا ډول برید نشي کولای چې پر رسنیو د رسنیو پر کارکوونکو د رسنیو د کارکوونکو پر کار منفي اغیز وکړي. ښاغلی مومند دغه راز افغان امنیتي ځواکونه استایي چې د حملې په وخت ډیر ژر سیمې ته ځان رسولی دي. افغانستان تیر کال د خونړیو بریدونو شاهد و. تیر 2014 میلادي کال دغه راز افغانستان د خبریالانو لپاره هم یو خونړی کال و. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په وروستي راپور کې ویلي چې په دې کال لږ تر لږه 14 خبریالان وژل شوي. دغه کمیټه وایي په دغو ارقامو سره دغه هیواد له سوریې وروسته د خبریالانو لپاره په نړۍ کې دوهم لوی خونړی هیواد دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی کارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافا او وزي اوریدل شي. بیا هم په امنیتي موضوع کې تمکیګ او زو هلمند ته چیرې ډیر نا آرام دی، نا قرار دی. په ورستیو کې پکې د وسلوالو طالبانو بریدونه بیا زیات شوي دي. د هلمند والی ویان وایي د تېرې شپې سخت بریدونه یې په شاتم به ولیدي. د ولایتي شورا غړي بیا د تازه پیل شوو جګړو سره اندېښمن دي. د شورا مرستیال مجید اخونزاده وایي که حکومت روانو ناامنیو ته لاس تر زنې کښېني، د ښار او ولسوالیو اړوند نورې سیمې به هم ډېر ژر سقوط وکړي. ویل کېږي په نادلي او ګرمسیر کې د سختو جګړو له امله دواړو غاړو ته درنه تلفات هم اوښتي دي. په اړه نور حال لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپور کې.
د لشکرګاه په لویدیځ کې درېیم امنیتي حوزیې ته نږدې د نادلي ولسوالۍ اړوند د ګروپ 6 په نوم سیمه کې د پولیسو او ملي اردو یو شمېر پوستو د چهارشنبې د شپې د سختې جګړې له امله د لږ وخت لپاره سکوت کړی دی، خو د حکومت مسؤلین نه مني. د والي ویاند وایي د وسلوالو دغه ستره حمله یې په شاتم بولې ده او درانه تلفات یې ورته اړولي دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل یو پولیس وزیر سوی
خاص کې تاته رسیدلی ساحې ته چې وضعیت یې تحت پوشش نیولی دی. معمولا په جګړه کې دواړو لورو ته تلفات رسیدلی دي، چې تر دې دمه پورې کوم معلومات تر رسول الله سره رسیدلی. ګڼ شمېر وسلوال مخالفین عمل ته لمنځه تللي او په تعداد درې نفر د افغان کتابو ټپیان دي او یو نفر هم شهادت رسیدلی.
د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تېرې شپې په برید کې د افغان ځواکونو 15 سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د ولایت مقام په یو خبر پاڼه کې ولیدي چې د نادالي او ګرمشیر ولسوالیو په اوږدو جګړو کې 9 وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په خبر پانه کې راغلي دي چې د نادلي او ګرمسیر د تیر شپې د جګړې پر مهال د غوچ ملاتړ د ماموریت ځواکونو هم د هوا د لارې د افغان ځواکونو مرسته کړې ده. نږدې ټول کال وسلوالو د لشکرګاه پر شاوخوا او یو شمېر ولسوالیو کې جګړه توده وساتله، خو د لشکرګاه د دوهمې او درېمې امنیتي اوزو په شمول په نادلي او ګرمسیر کې د وسلوالو تازه ډلهییزو بریدونو د ولایتي شورا وکیلان اندېښمن کړي دي. د شورا مرستیال مجید اخونزاده وایي ځینې فرصتونه شته چې باید وکارول سي، کنه نور سیمې به هم سکوت وکړي.
که چېرې طالبان غواړي چې بېرته دغه لاغه کته کې او خپل ځان بېرته خپلو زړو ښځو ته یا کمربند ته ځان ورسوي یا تر کمربند له هم ځان تېر کې ښار ته ځان ورسوي، که چېرې حکومت مخه ونه نیسي د دې وسلوالو مخالفینو، امکان دا لري چې خپله په ښار باندې بیا وسلوالو مخالفین حمله وکړي، ځکه چې ښار څلور خوا ته کمربند دی، څلور خوا باندې جنګ هم شروع دی.
د هلمند نظامي مسؤلین بیا ډاډ ورکوي، وایي د هر ډول بریدونو لپاره آمادګي لري، خو نږدې دوه کاله کېږي چې د لشکرګاه خلکو ته د نامنیو د لرې کولو ژمنې ورکول کېږي، اما لا هم د ښار په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې جګړې روانې دي او خلک ترې په آرامۍ ژوند او کاروبار نسي کولی. طالبانو هم خپل لور ته د اوښتو تلفاتو یادونه نه ده کړې، خو کار یوسف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې د نادلي د تېرې شپې په جګړه کې اووه پوستې نیول سوي او دوه ویشت افغان سرتیري وژلي دي، خو دولتي مسؤلین دغه خبره نه مني. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د غرازه د کندوز سیمهیز چارواکي وایي چې د دې ولایت په قلعه زال ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې دېرش کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي او په ولسوالۍ کې د نورو سیمو د تصفیه لپاره هم عملیات دوام لري. له کندوز د ازادي راډیو بل خبریال اجمل آریان.
د قلعه زال ولسوالۍ مرکز اختیپی کې دېرش کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شوي دي. د کندز د قلعه زال ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د تصفیې عملیاتو په پایله کې دېرش کلي د یادې ولسوالۍ مرکز اختیپی کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي او لا هم په سیمه کې عملیات جریان لري. د قلعه زال ولسوال محبوب الله سعیدی په سیمه کې له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولسوالۍ کې دولتي ودانۍ د وسلوالو مخالفانو لخوا ویجاړې شوي او یا هم سوځول شوي دي. د اختیپی بازار همدارنګه دېرش کلي د طالبانو له وجود څخه تصفیه شول او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري او د دغه جګړې له کبله خلک هم زیانمند شوي دي. د ښاغلي سعیدی په وینا چې بې ځای شوي کورونه یې هم خپلو کورونو ته د راستنېدو په حال کې دي. په همدې حال کې د کندز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد سفر اکبری بیا وایي چې دوی په تصفیه شویو سیمو کې د ډاډمن امنیت په خاطر امنیتي پوستې جوړوي.
تقریبا 32 قریه از وجود طالبا پاک شده و 6 نفر طالبا کشته.
د اختیپی شاوخوا کلي موږ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړل او په دې عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي او اووه تنه یې ټپیان سوي دي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري، خو نوموړي د ملکي وګړو او دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. بل خوا د قلعه زال ولسوالۍ د مرکز د اختیپی سیمې خلک هم ډېر خوشحاله دي چې دولتي ځواکونه وتوانېدل د دغې ولسوالۍ مرکز بېرته له طالبانو څخه ونیسي. د اختیپی د سیمې یو تن اوسېدونکي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل جګړه وه، خلک له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي وو، خو اوس خوشحاله یو چې زموږ ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوه او خلک هم بېرته خپلو کورونو ته را روان دي. د یادونې وړ ده د قلعه زال ولسوالۍ د کندز ښار شمال لویدیځ لوري ته موقعیت لري او دغه ولسوالۍ په دوه برخو ویشل شوې ده، لکه قلعه زال او اختیپه، خو دغه دوه سیمې د بغلان او کندز رود سره جلا کړي دي او اوس مهال د دې ولسوالۍ مرکز د اختیپی سیمه د دولت تر ادارې لاندې ده، خو د قلعه زال سیمه له دوه کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې ده. دغه ولسوالۍ له بلخ ولایت سره همدارنګه د کندز له دوه ولسوالیو شهردرې او امام صاحب سره ګډه پوله لري او سربیره له دې 160 کیلومتره په اوږدوالي سره له تاجکستان هیواد سره هم ګډه پوله لري، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د افغانستان د کلو د پراختیا او بیارغونې وزارت وایي په 1395 کال کې په قراردادونو کې د شفافیت لپاره نږدې 2 میلیارد افغانۍ سپما کړې دي. د کلو د پراختیا او بیارغونې وزیر نن په دې اړه یو لړ څرګندونې کړې چې تفصیل د رحمت الله افغان پرپورټ کې اوري.
د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او په یاد برخه کې له خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر وایي چې د 1025 تړونونو له لومړني قیمت څخه باندې 8.1 میلیارد افغانۍ وي چې تر دقیقې څېړنې وروسته یې واقعي قیمت 15.6 میلیارد ته ورسید. نصیر احمد دورانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی وکولای شول په یو کال کې 1.1 میلیارد افغانۍ سپما کړي او دغه شان د تیرو 2 کلونو د تیلو په تړون کې 1.4 میلیون افغانۍ سپما شوې چې ټول سپما شوې پیسې نږدې 2 میلیارد افغانۍ کېږي.
په مجموع کې ټول 1.895 میلیونه 1,6,4,300 افغانۍ په مجموع د 1395 مالي کال کې موږ طرفه جوړې شوې ده.
ښاغلی دورانی زیاتوي په دغه وزارت کې د فساد جنو دوسیو ته رسیدنه شوي او د څلورو قضیو عاملین یې عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شوي. ښاغلی دورانی دغه شنوی له فساد سره د مبارزې په برخه کې په وزارت کې موازی ادارې له منځه وړل شوي، برېښنایي سیستمونو ته پراختیا ورکړل شوي او عملیاتي پروسې ساده شوي دي. د ده په خبره د پیرودونکو لپاره یو مرکز رامنځته کول، عدلي او قضایي بنسټونو ته د فساد دوسیو استول، اطلاعاتي بانک جوړول، خلکو ته معلومات ورکول او له پروژو څخه ښه ساتنه او څارنه د دوی نور مهم کارونه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ له دې اقدام څخه د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې هر وزارت کولای سي په ښه مدیریت او په کارونو کې د شفافیت له درکه زیاته سپما وکړي. د دغه بنسټ اجرایي مشر سید اکرام افسلی ازادي راډیو ته وویل
ټول وزارتونه کوای شي چې د سم مدیریت پر رامنځته کولو او د ښې حکومتولۍ د اصولو په پلي کولو باندې په خاص توګه د روڼتیا پر راوستلو او همدغه راز حساب ورکونې بهیر په چټک کولو کې مختلفو برخو کې سپما هم ولري او د ناوړه ګټه چې پورته کېږي د خلکو د منابعو نه د دې مخه هم ونیسي.
ښاغلی افسلي زیاتوي دا هر څه هغه وخت ممکن وي چې د وزارت په راس کې یو پیاوړی مدیر وي او د فساد له منځه وړلو لپاره یو پیاوړی سیاسي اراده ولري.
او اوس هم اروپا ته د تک په لاره کې د پرتو ستونزو یو راپور راخلو. په رومانیا کې د 15 سواتي برمته شوو کورنۍ د پاکستان له حکومت غواړي چې د دوی د عزیزانو د خلاصون لپاره هڅې زیاتې کړي. دغه 15 پاکستانیان څو ورځې مخکې اروپا ته په لاره وو چې په رومانیا کې سړي تښتوونکو وتښتول او اوس یې له کورنیو د خلاصون په بدل کې پیسې غواړي. له پېښور د ازادي راډیو خبریال زبی مومند.
د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیا رغبنې وزارت
رومانیا کې د انسان تښتونکو لخوا د تښتول شو پاکستانیانو د کورنۍ غړي وایي دوی د خپلو اولادونو د راخوش کول وس نه لري او له نړیوالو بشري ادارو او د پاکستان د حکومت غوښتنه کوي چې دغه کسان دې ژر تر ژره د تښتونکو له منګولو وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې 15 پاکستانیان چې غوښتل یې له ناقانونه لارو اروپا ته لاړ شي په رومانیا کې د انسان تښتونکو لخوا برمته شوي او اوس یې له کورنیو څخه د خوشې کېدو په بدل کې روپۍ غواړي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانه د چهارشنبه پر ورځ په خپل سر لیکنه کې دغه برمته شو پاکستانانو په اړه لیکلي چې دا کسان له سخت ستونزو او کړاوونو سره مخ دي او تښتونکي ورته ډول ډول شکنجې ورکوي. په دغه تښتول شو کسانو کې و د خیبر پختونخوا د سواد د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي چې غوښتل یې د ښه روزګار په لټه کې له ناقانونو لارو اروپا ته لاړ شي چې له دغه برخلیک سره مخ شول. د راپورونو له مخې په رومانیا کې د تښتونکو لخوا د نیول شوو سواتیانو عمرونه له 1925 کلونو پورې دي. د دغه کسانو د کورنیو غړو 13 ورځ د سواد په بنګوره کې د پریس کلب مخې ته د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې سړی تښتونکي ورنه د خپلو خپلوانو د پرېښودو په بدل کې ډېرې پیسې غواړي او زیاته کړه چې دغه کسان په سختو کړاوونو او مشکلاتو کې دي. په رومانیا کې د برمته شو سواتیانو له ډلې د یو ورور شاوسین په دې اړه وایي
محنت مزدورۍ دپاره یورپ ته تله په لاره کې قزاقیانو ګیر کړي دي. نن یې ورسره 1 ورځ ده مسلسلې وهي، مسلسلې ټکوي، ګوتې ورلم ماتې کړي دي. یو کس نه پکې غوتم کټ کړی دا ولې ولم مات کړی دا زمنګ نه ډیماند کوي موږ لوي 10,000 یورو راکې چونګه موږ غریبانان خلک زمنګ سره دومره پیسې نه زمنګ څوک یا په 10,000 تنخوا کار کوي یا په 60,000 تنخوا کار کوي نو دومره روپۍ موږ نشو برابر ولې.
په دا خبري غونډه کې د برمته شو کسانو پر رونو او نور خپل خپلوان سربېره د هغوی میندې او خویندې هم شامل وي چې له نړیوالو بشري ادارو او د پاکستان له حکومتۍ د برمته شو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوله. د یو برمته شوي سواتی مور رسنیو ته وویل چې دوی په قرض پور خپل زامن د دې لپاره اروپا ته لېږل چې هلته ښه روزګار پیدا کړي او خپل آینده جوړه کړي.
زما د زوی نوم حبیب الرحمن و. د هغه دا په دې ترکیې کې اومه میاشت وه، اتمه میاشت وه چې شوې وه. د هغې نه بیا ووتو د انجن ټیکس د هغه په دغه تلیقه یې د تې روپۍ اخېستې دي. بیا یې وی چې موږ ته بل ملک ته زما ما ته زه بل ملک ته ځم، زموږ نورې دونه روپۍ نورې روپۍ هم موږ ورکړې او تللی دی او دا سویمه ورځ ده چې وی نیولی شوي دي.
یو بل مورکی بیا په ژړخونی انداز وایي
ترک نه بیا ول پیسې قرض کوي د قضیله زو د خدای غا حجزانان او د خدای غریبانان او غرمین او د ما خام نه زی د ما قاب د غرمین ادم لګل د تا حکومت زمنګ د پارس په کول شاغه دی وکي مو خدای خدای غا حجزانان سره قدونه دونه لکونه نشته چې موږ ور موږ دونه لکونه کم ځای ګورو.
اروپا ته د پاکستانیانو او افغانانو په غیر قانوني لارو تګ او پر لار د نیول کېده او یا وژل کېده مسله نوې نه ده، بلکې تر دې مخکې هم دا ډول لسګونه پېښې رامنځته شوې چې ګڼ شمېر کسان پکې مړه، ټپیان او یا هم بیرته خپلو هېوادونو ته ډیپورت شوي دي.
په همدې سره رسېږو د خپرونې دوهمې نیمایي تفریح وه. ظاهر ته ور ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پر ملي رادیو تلویزیون وسلوال برید کې دوه تنه وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو وزارت وایي چې په 1995 کال کې په قراردادونو کې د شفافیت له درکه نږدې 2 میلیارد افغانۍ سپما کړې ده. اروپایي ټولنې پولنډ او هنګري ته خبرداری ورکړی چې له راتلونکې میاشتې څخه د مهاجرینو منل پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو له متحده عربي اماراتو سره د همکارۍ یو نوی توافق لاسلیک کړ. او د مایکروسافټ شرکت اعلان کړی چې په راتلونکو 5 کلونو کې د 5 میلیونه ډالر په ارزښت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ادارې سره مرسته کوي.
او اوس مرزی احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او ماليزيا د سوداګرۍ او صنايعو خونو د اقتصادي اړیکو د پیوړتیا په هدف یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د سوداګرۍ او صنايعو خونی ویان سیمودین پسرلی د چرشمې پورز ازادي رادیو ته ویل چې ماليزيا د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو لپاره مارکیټ لري او باید په دې برخه کې له افغانستان څخه ورته صادرات پیل شي.
په دغه موخه د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو خونی او د ماليزيا د سوداګرۍ او صنايعو خونی ترمنځ د تفاهم نامه په موخه امضا شو چې لکه وروسته باید موږ مشترک کنفرانسونه ولرو، نندارتونونه ولرو، تاګ راتګ ولرو او د ماليزیا سره زموږ تجارتي اړیکې نور هم پیاوړي شي او موږ ماليزیا ته صادرات ولرو.
ښاغلی پسرلی وایي چې افغانستان هر کال د 5 میلیونو ډالر په ارزښت له ماليزیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. پسرلی وایي چې له ماليزیا څخه اوس مال افغانستان ته غوړي، خوراکي، پلاستیکي او برقي توکي راوړديږي. د پکتیا په بیلابیلو ولسوالیو کې د روان کال رئیس تر اوسه سبان د زر تنو بزګرو ښځو ته د اقتصادي وضعیت د ښه والي په هدف د سبزۍ اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي دي. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه 13 ډوله اصلاح شوي تخمونه د باغدارۍ د ملي پروژې او کرنې ریاست لخوا توضیح شوي دي. تسل وایي چې د سبزۍ اصلاح شوي تخمونه د پکتیا په مرکز ګردي، سمکنۍ، احمد آبا او سید کرم ولسوالیو کې پر ښځو ویشل شوي دي. نوموړی وایي چې کبی دغه اصلاح شوی تخمونه د پکتیا په نور ولسوالۍ کې هم د بزګرو ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف وویشي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,70 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 2,20 افغانۍ، د بوري 1,50 کیلو بوجۍ 2,250 افغانۍ، د وریځې یو 3.5 بوجۍ 1,350 افغانۍ، 14 لیټره غوړ 1,20 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 لیټره او 1 لیټر ډیزل په 30 لیټره افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 4.5 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 12 پوله، زر ایراني 18 افغانۍ او 95 پوله، او زر پاکستاني کلدار 4.3 افغانۍ. د خبرونو پای
ازادي راډیو او ریا مخلي دي چې دوه نیوز پروګرامونه ته ور ورسیږي. او چې د امریکا د ولسمشر د ادارې یو بل لوړ پوړی چارواکی وایي چې استعفا کوي. اسمت سروان.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځني ختیځ د چارو سرپرست مرستیال سټیوارد جونز خپلو همکارانو ته ویلي چې د استعفا اراده لري. ښاغلی جونز د منځني ختیځ په چارو کې پراخه تجربه لري او پخوا یې په عراق کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی دی. همداراس یو موده په قاهره کې د امریکا د ماموریت مرستیال پاتې شوی دی. و پنځوس کلن جونز خپلو همکارانو ته ویلي دا پریکړه یې پخپله کړې چې له دندې استعفا وکړي، نه دا چې چا اړ ایستلی وي. یو امریکایي چارواکی د نوم د نه څرګندېدو په شر رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا د ښاغلي جونز خپله پریکړه ده، په دې کې بله مسئله نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی تایید کړه چې سټیوارت جونز د استعفا اراده لري او دا کار په شخصي دلایلو کوي. د همداراز ویلي چې ښاغلی جونز بل کار پیلوي. د ښاغلي جونز مسئله د نورو امریکایي چارواکو له قضیو سره توپیر لري. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دوه نورو چارواکو پاتریک کینیدی او توماس کانتریمن چې پر سیاسي بنیاد ټاکل شوي وو په جنوري کې استعفا ته اړ ایستل شول. د هغوی د برطرفۍ د منلو پریکړه د ولسمشر ټرمپ په لاس کې وه او غالبا دا ډول سیاسي مقررې بې جنجاله نه وي، خو هغوی یو څه ژر برطرفه شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه بله پخوانۍ چارواکې کریستی کینی د فبروري په میاشت کې برطرفه شوه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جکپرو ډیپلوماتانو کړۍ یې تنګه کړه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بلی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ټولنیز ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغان ستاند بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوتسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلس،
زه هم خپل وار خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د ازادي د مفهوم په اړه معلومات ورکړئ.
باید وایي چې ازادي مختلف معناوي لري. که د فرهنګ سخن کې مونږ وګورو، ازادي د خلاصون په معنا ده. یعنی دا چې کله چې یو سړی یا یو څوک یو کار کوي، د دې ازادي ولري چې بیل د نور مزاحمت یا بیل کوم تهدید نه او بیل کوم فشار نه لخپل مفکورین استفاده وکي او کوایسي هغه کار وکي چې د ده په نظر صحیح راځي. او که د بشري حقوقو اعلامیه ته مونږ وګورو، د فرانسې د بشري حقوقو په اعلامیه کې د ازادي یو تعریف راغلی ده چې هلته ویل کېږي ازادي یعنی د یو کار د کولو توانایي یا وخت د وخت درلودل په دې شرط چې هغه وخت نور ته ضرر ونه رسوي. او که مونږ د ازادي یو بل تعریف وایو چې ازادي یعنی داسې یو څوک د دې اختیار او د دې وخت ولري چې هغه کار چې د ده په نظر او د ده په مفکوره صحیح راځي هغه وکي. مګر د ازادي درلودلو اساسي شرط دا ده چې دا حق نه باید نورو ته ضرر ورسوي. یعنی مونږ آزاد یو تر دې چې مونږ د ازادي د نورو د ضرر سبب ونه ګرځي. نو یو بل تعریف هم مونږ کوای سو وایو چې ازادي یعنی د چې انسان وکوای سي په خپل ژوند کې ټولو منابعو او امکاناتو ته په عادلانه توګه لاسرسی ولري. یعنی کوای سي ازادي په دې معنی چې که مثلا یو نفر غواړي چې منابعو نه استفاده وکړي، دا حق ولري، دا امتیاز په جامعه کې ولري چې په اسانه توګه وکوای سي هغه منابع لاسته راوړي. که زه د یو انسان په شکل که ضرورت لرم چې یو د یو موضوع په اړه معلومات پیدا کړم او یا یو قانون ولورم، نو باید ماته دا منابع موجود ولري چې ما سره همکاري وکړي، کومک راته وکړي چې زه هغه معلومات چې غواړم لاسته راوړم. نو د ازادي یو دغه خلاص تعریف ته مونږ وایي سو چې ازادي یعنی منابع او امکاناتو ته د برابرۍ لاسرسي حق درلودل. دا د ازادي تعریفونه وو چې په مختلفو اسنادو کې راغلي دي.
ډیر مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د ټولنیز ازادي په اړه معلومات ورکړي،
لکه څنګه چې مخکې مونږ وویل چې ازادي د هر انسان د وجود جوهر ده. یعنی که یو انسان ازادي ونه لري نو هغه انسان هیڅ شی نه لري. یعنی یو اساسي بشري حق د خلکو ازادي ته ویل کیږي. نو دلته یو بل موضوع پیدا کیږي چې د لاریونونو ازادي یا د ټولنیزو ازادیو حق څه ته وایي. یعنی څه چې کله چې مونږ یادو چې ټولنیز ازادي دا په څه معنا دي، مونږ باید ووایو چې ټولنیز ازادي هغه لاریونونو ته ویل کیږي چې په هغه کې یو څو خاص خلک یا یو خاص افراد د څو مختصو یا د څو خاصو موخو په اړه راټولیږي او یو ټولنه سره جوړوي او په دې ټولنو کې هر ټولنه چې کله ایجادیږي هغه لزانه خاص اهداف لري. دغه هدف مونږ په ګوته کولای سو. اول دا چې د نظریاتو تبادل، یعنی کله چې سو خلق یا سو نفر سره یو ځای کیږي او دوی غواړي چې خپل نظریات، هغه نظریات چې د دوی دي، اغلی یو بل سره شریک کړي او دغه په بره کې یو خاصي او یو واحد نتیجې ته ورسیږي. دوهمه هدف د لاریونونو لارې اچولو دا دی چې خلق غواړي چې له دې طریقنه یعنی د ټولنیزو ازادۍ په استفاده سره دی غواړي چې خپل اجتماعي او سیاسي مشکلات حکومت ته طرح کړي او دغه د حل لارې چارې پیدا کړي. دریم دا چې یو خاص یو ټولنه د خاصو افرادو غواړي چې خپله مفکوره او یا خپله نظریه د یو خاص موضوع په اړه باندې بیان کړي، نو او یا هم د خپلو مشترکو ټولګټو نه دی غواړي چې دفاع وکړي. د خپلو مشترکو ټولګټو د دفاع په اساس باندې دی غواړي چې لاریونونه پلاره واچوي او حکومت باندې یو تاثیر کړي. یعنی د ټولنیزو ازادۍ ته موږ وایو چې دا یو وسیله ده د خلکو لپاره په دې اساس چې حکومت باندې فشار راوړي او خپل اهداف هغوی باندې عملي کړي. موږ کوی سو وایو چې دغه ټولنیزې ازادۍ ډېر مختلفه شکلونه لري. دا ټولنیزې ازادۍ کوی سي چې په بندو مکانونو کې وي، لکه خلک کوی سي په هوټلونو کې، په مکاتبو کې، په پانتونونو کې د یو خاصې موضوع د حل فصل لپاره دغه لاریونونه پلاره واچوي، او یا هم دا خلک کوی سي چې په عمومي اماکنو کې، یعنی مثلا کوی سي خلک حق لري چې سړکونو ته راوځي د خپل اهدافو د بیان لپاره، او یا هم کوی سي په ثابت توګه، یعنی په یو خاص ځای کې دوی کوی سي د لاریونونه لار ته واچوي، او یا هم دوی کوی سي په متحرک ډول، یعنی د حرکت په شکل باندې دوی کوی سي چې هم حرکت وکړي او هم خپل اهداف چې د دې لاریونه دی لري خلکو ته بیان کړي. او باید وایو چې د ټولنیزو ازادۍ یو بل تعریف کوم وایو، د ټولنیز یعنی ټولنې او اعتصابونه یا لاریونونه کوم تعریف کوم وایو، چې لاریونونه دې ته وایي چې خلک په عمومي لارو کې روانو ټولنو ته هم لاریونونه ویل کېږي، چې یعنی خلک په عمومي لارو کې او په روان شکل باندې خپل اهداف د ټولنو په شکل باندې بیان کړي، دې ته موږ وایو چې لاریون وایي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې سمو بزمګ کینو مون د خپل مشر سره هیله راو سمو سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لري چې محکمې
لخوا آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواژي است. ګروال صاحب، د افغانستان په قوانینو او د بشري حقوقو په اسنادو کې د ټولنیز ازادي د حق په اړه سوال سوي دي.
څنګه چې مخکې هم وویل چې ټولنیز ازادي یا ټولنیز لاریونونه د توای چې دغه په اساس خلک کوي سي خپل غوښتنې دولت ته وړاندې کی او هغه لاري چاري پیدا کی، نو په دې اساس هم او هم نړیوال قوانینو دغه حق ته بعضی ضمانتونه وضع کړی دي چې هغه ضمانتونه مونږ کوي سو یاد کو، لکه څنګه چې په د خبرونې په اوله برخه کې مونږ د ازادۍ په حق له وغېدو، نو مونږ باید وایو چې د ازادۍ حق د خلکو یو اساسي او بشري حق ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې تشریح شوی ده. څنګه چې 23مه ماده په دې اړه وایي چې ازادي د افرادو طبیعي حق ده او دا حق نور هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او د نورو مسلې. او د ټولنیزو ازادیو په حق له د افغانستان د اساسي قانون شپږ درسمه ماده صراحت لري چې وایي د افغانستان ټول حق ټول اتباع یا ټول خلک حق لري چې د جایزو مقاصدو د طرح کولو لپاره ټولنیز اتصابات پلاره واچوي یا ټولنیز لاریونونه پلاره واچوي، مګر هغوی په دې لاریونونو کې د صلاح د انتقال حق نه لري او حق نه لري چې په دې لاریونونو کې نور ته ضرر ورسوي. او برالاوې د ملي او داخلي قوانینو چې څنګه چې مونږ یاد کړو اساسي قانون په دې باره کې. نړیوال بشري اسنادونه هم په دې باره کې صراحت لري، څنګه چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په شلمه ماده کې وایي یا څرګندوي چې هر څوک حق لري په آزادانه توګه مسلمت امیزه ټولنې جوړې کړي، او هیڅوک نه باید په دې ټولنو کې د مشارکت لپاره مجبور سي. یعنی هر څوک حق لري چې خپل په آزادانه توګه په دې لاریونونو کې اشتراک وکړي، او هیڅوک نه سي کوي چې خلک مجبور کړي چې په حتمي توګه په یو لاریون کې ګډون وکړي او یا اشتراک وکړي. او برالوی دغه د بینلي مدني او سیاسي حقوقو میثاق یو شتمه ماده په دې اړه صراحت لري، او د جهاني د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې څلورمې ماده ترشتم بند په دې اړه صراحت لري، او هغه وایي چې هر څوک حق لري چې د خپل ټولګټو د دفاع لپاره ټولنې تشکیل کړي او خپل نظر نور خلکو ته دولت یا حکومت ته وړاندې کړي.
ګیروال صاحب، د ورستې پښتنې په توګه د ټولنیزو ازادۍ په وړاندې څه محدودیتونه موجود دي؟
ځکه څنګه چې مخکې وویل چې د ټولنیزو ازادیو حق د افرادو یو اساسي او بشري حق ده، او دولت مکلف ده کله چې ټولنیز لاریونونه په لار اچول کیږي له هغو نه حمایت وکړي او هغو ته کوم محدودیت ایجاد نکړي او د هغوی معنی نسي. یعنی خلک کله چې غواړي چې د یو هدف د حل لپاره یو ټولنه ایجادوي، نو باید دولت دغې معنی نسي. په همدې توګه د ټولنیزو ازادیو حق بعضې محدودیتونه هم لري، چې یعنی دا ټولنیز ازادي په څه توګه باید استفاده سي، کوم محدودیتونه په دې لاره کې باید په نظر کې ونیول سي. اول دا چې د ملي امنیت تامین، یعنی کله چې موږ یو لاریون په لاره اچوو باید کوشش وکړو چې ملي امنیت ضرر ونه رسو. یعنی په یو خاص مکان کې په یو خاص وخت کې په موقته توګه باندې خپل لاریونونه په لاره واچو تر څو د نورو خلکو د اذیت سبب ونه ګرځي، او یا هم د زموږ د دولت او یا د مملکت د امنیت ته کوم ضرر ونه رسوي. دوه محدودیت چې د ټولنیزو ازادیو پوړاندې کې موجودیت لري د عامه نظم حفاظت ده. یعنی کله چې موږ یو لاروین په لار اچو باید کوشش وکړو چې عامه نظم په دې شکل مختل نکو، یعنی فقط په یو خاص مکان کې څنګه چې مخکې موږ ویل باید د لاروین په لار واچول سي تر څو نور خلکو ته ضرر ونه رسیږي. دریم محدودیت د ټولنیزو ازادیو پوړاندې چې ده د عمومي ټولګټو په نظر کې نیول دي. یعنی کله چې موږ یو لاروین په لار اچو باید عمومي منافع په نظر کې ونیسو تر څو په هغه ته ضرر ونه رسیږي. د عمومي سلامتیا او اخلاقو په نظر کې نیول، یعنی موږ نسو کوای چې د هغه مواردو باره کې لرینو نه واچو چې هغه عمومي سلامتیا او یا عمومي اخلاقو ته ضرر لري. موږ نسو کوای چې د دې لپاره چې مخدره مواد موږ عام کو په جامعه کې دغه لپاره موږ یو لاریون په لار کې واچو، ځکه چې څنګه چې ټول پوهیږي چې د مخدراتو کو استفاده کول د افرادو په ضرر باندې ده، نو باید کله چې موږ لاریونونه په لار اچو عمومي سلامتی او اخلاق په نظر کې ونیو سي.
ډیره مننه کور ودان.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، زه احمد حنایش سلام وړاندې کوم، او د مخکخه خیز خبرونه تاسو ته شرغلاست وایم. اوس په خبرونه کې مونږ سره دی وحیده شاهکار. په لومړي ځل کې په ابتدا کې غواړم چې خپل تاسو ته معرفي کړی. وحیده شاهکار، تاسو کله شي چې خپل ځان معرفي کړی؟
حتما. اول خو زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او تاسو ګران اوریدونکو ته، یعنی د رادیو ازادي. زه وحیده شاهکار یم، د پروان ولایت اوسیدونکی یم، او زه په پروان کې ژوند کوم. مخکې له دې چې پروان ته راشو د طالبانو په وخت کې موږ کابل کې ژوند کول، او د اوم ترګي مې په کابل کې ویلې دي. بعد د هغه نه پروان کله چې موږ پروان ته راغلو، او دی ویلې سي د هوري جلالي پلیسه کې ما خپل مکتب خلاص کړ، او هغه ورسته ما د کانکور آمادگی ونیسته. او خوشبختانه چې کله چې د کانکور ازموینه ختم شو، زه د انجینری پرشته کې بریالی شو په کابل پانتون کې. خب د ستونزو ډیر وو کله چې ما وغوښتل چې کابل ته راشم او بیا پروان ته راشم دغه مشکل دغه ستونزه ما تدیره وو خو زه ما نشه کولای چې خپل تحصیلات په کابل کې ادامه ورکم په همدې خاطر د کابل د پروان کابل پنتون ته مې راغلل او دلته د ادبیات پرشته کې مې خپل تحصیل ختم کړ بعد له هغه نه پدې جریان کې چې زه محصل وم په سلور کلو کې مونږ یو پنل یو تصمیم ونیول چې په پروان کې خپل د فرهنګي فعالیتونه ولرو په همدې فکر کې و چې د خپل د یو بل سره مشوره وکړو چې د یو رادیو د دنیا په نوم ایجاد کړو چې پدې کې خپل فرهنګي حالات فرهنګي کارونه د نورو ته وخیو په همدغه فکر کې و چې خپل کارونه مې شروع کړ سلور کاله او کاله و زه سلور کاله په دې رادیو کې کار کول تصمیم ونیول شو په مرکز کې چې په ولایت کې هم دغه نمائندګي وي او دوی تصمیم ونیول چې د خلکو په مشوره د ژورنالیستانو په مشوره زه د رئیس صفت کې د خزینه ژورنالیستانو په پروان کې فعالیت ولرم چې اوس هم د هغه مسؤل یم
تر اوسه څه کارونه کړی په دې انجمن کې
مونږ د خزینه خبریالانو سره همکاري کوو ورکشاپونه ورکوو د هغه خزینه ژورنالیستان چې اوماتور کار کوي یعنی او مسلکی همشته او دغه خبرنگاران چې مسلکی دی په دې انجمن کې دوی مونږ معرفي کوو د دغه رسنیو ته چې دی عملی کار وکړي به دې خاطر چې مونږ په پروان کې د دې داسې خزینه ژورنالیستان نه چې د ژورنالیزم پانزه کې فارغ وي نو خوشبختانه چې په دې کال کې لس تنه خزینه ژورنالیستان له ژورنالیزم پانزه څخه فارغ شو او مونږ وکړو چې دوی څو نفر د رسنیو ته معرفي وکړو او د دې څنګ ته هم مونږ داسې خزینه خلک لرو چې په رادیو کې کار کوي د آماتور خودي ډېر علاقه درلود په دې خاطر چې په پروان کې داسې خزینه مسلکی ژورنالیستان نه و خو اوس وروسته د دې انجمن فعالیتونو څخه ډېر خزینه ژورنالیستان مونږ لرو چې په مختلفو رادیو کې د مختلفو بخشونو کې کار کوي خو د دې څنګ ته زه د خزینه حقونو یو دفتر کې هم مسؤل یم په پروان کې زه د خزو حق په حق د خزینه حق په دفتر کې کار کوم او مونږ دغه خزینه کسانو چې د خشونت لاندې دي مونږ دوی ته آگاهی ورکو د خپل حق څخه او دوی ته یو کمیسیون د من خشونت کمیسیون د یو میاشتې یو ورځ درکو په ولایت کې دیوالی څخه یو جلسه اخلو او د دوی مشکلات بررسی کو او حل کیږي خو اوس یو میاشت کیږي چې زه د مطبوعاتي دفتر د ولایت مطبوعاتي دفتر کې سرپرست یم او د دوی په برخه کې کار کوم
یا تاسو چې نام خدای دې معرفي دومره طویل دي نو ستاسو کارنامه څنګه ده
ولر دغه زما هدف دی چې مخکې ته لاړ شم او دا د کله چې خلک یو هدف ټینګوي یا انتخابوي نو باید خبرې پلانونه ډیر وي
ته پاتې کالونه کې چې تاسو وایي چې ډیر فعالیت کړی دا هغه فعالیتونه چې ډیر مهمه وي اغیزمن وي کوم یو دی
د دې کارونه چې زه فعالیت می درلود هغه غیزمنه فعالیت ماته چې ډیر خاطره خه خاطره او بد خاطره هم ماته پته خو خه خاطره ماته چې په دې خاطر ماته دا توانه ورکړ چې زه مبارزه وکم د کله چې زه خپل کار د رادیو نه شروع وکړ په هغه وخت کې دا یو نوو موضوع خلقته یو وی رسنۍ و چې نوې کاري شروع کړی او زه هم اولین خزه وم چې یانجنی وم چې په رادیو می خپل کار شروع کړ او د رادیو لامکس څخه ما صدا نور ته ورسول خلق شکل چې ما ته ولیدل وایز خزه څنګه کول شي په رادیو کې کار کوي دا ګناه ده دا جامعه نه پیژني خو په مرور زمان کې دوی له موږ سره عادت وکړ او ما خپل تصمیم ونیول چې زه باید خپل ځان دوی ته ثابت کوم چې نه خزینه هم په جامعه کې حق لري کولی شي چې کار وکړي او کله چې وایي چې د خزینه د جامعه برخه دی د نورو خلکو سره دوی هم اغیزمنه تاثیر لري، نو باید خپل زایگان نور ته هم وپیژنو. دا و چې ما خپل کارونه همه روزه دیر کړه او ما تلاش وکړ چې په خپل هدف کې ورسیږم، چې په دغه جریان کې زه ډیر ستونزه ته هم مخامخ شم، چې ځینې خلک چې ما ته اختار ورکړل چې رادیو نه لاند مشه، ولی تاسو صدا به نور خلکو ته ورسوي او تا ته سه په رادیو کې کار کوي او نورې دوست چې څو دوه درې ځلې و چې دوی کوشش وکړ چې ما ژوند واخلي خو موفق نشو، نو ما هم ویل چې زه خپل مبارزه ادامه ورکوم او اوس هم د خلک من دل خوشحاله یم. اوس خلک مونږ پیژنی چې نه د کار او د خبریالو کار بد کار نه دی، خزینه او نرینه کول شي چې په رسنه هم کار وکړي خپل فعالیت لري، چې په دې خاطر چې د نورو بخشو کړه چې خزینه ته ضرورت شته، په ټولنه کې ژورنالیستانو ته هم ضرورت شته.
ویل کېږي چې همداسې چې تاسو خپل هم وویل چې په پروان ولایت کې ستونزه ډېر دی چې یو شزې یا انجونې خبریالی فعالیت وکړي، نو هغه ستونزه چې ډېره مهمه و ستا په کارونه کې ډېره اغیزه درلوده سوو، او څنګه کېدای شو چې تاسو موافقه اوس هم ستاسو کار ادامه لري؟
هغه زما اعتماد به نفس و او زما تصمیم و هدف و ما د خلک دیدگاه ته ارزش نه ورکول چې خلک څه وایي.
ټول خلکو یا هغه کسان چې مخالف دي؟
نه، هغه کسان چې تنگ ایدیا یا مفکوره درلوده، ما هغه ماته مهم نه و، خو ځینې کسان هم چې ما تشویق کول اول چې ته حق لري تاسو کول شي یو شخصیت شي پاینده کې ته کول شي یو الگو د نورو خزوته، دا ما تا جرأت ورکر او ما تصمیم واچه زه دوی خلق تا چه ده تنگ مفکوره لری دوی خو حق خلق دی چه آگاهی نداری. معمولا ده قریجات یار ده زه خدای نخست توهین در تا نکم حق خلق و چه ده علم فرهنگ ندور و او اخپل تنگ مفکوره ور تا ارزخ درلود. خو ما اول چه زه داست ثابت کوم چه زه چه کولشم ده خزه ده یو خزه پشان، چه اوس زینی چی ما تا گوری باید تی یو نمونه ده خزو پا پروان که او بعد لمانه دوی اخپل انجینو تا اجازه برکر چه خبریار چی آر گرداننده شی ده برنامه او پرسنه یو که کار بکری. خو اغا وقت که مشکلات یا استونز دیر و اوس چیزه گورم و مقایسه که هم حالات دومره مشکلات نشته چه اغا وقت که وام اوس دای که دوی ده تعلیم ده تحصیل ده هر برخو که چه زه گورم زمین دوی تا مسائده ده دوی کورشی چه اخپل جواند رنگ و رونق ورکی او اخپل کارونه بهتر و بهتر تر ووزی مخی تا ووزی. اوس دوی زمینه دیره مسائل ده و پتار مثال ما بر چه کلا چیزی کار که بزه یوه جنایی بام چه کار که اوس خود دیر دی دوی کورشی چه دیو بل سر همکاری وکری دوی سنگه چه تکنولوژی هم اورات مخی تازی دوی معلومات هم بیشتر که یار نور بیشتر تازی اوز کارشی چی اخپل فعالیتونه دوی دیر که خو دوی موش یو چی فراموش و نکرو یا هیر و نکرو چی امنیت دیر مهمه ده. خو خوشبختانه پروان چی مقایسه که ده نور ولایت خواه لکه خوندوز لکه بغلان لکه هلمند ده لکه جلال آباد ده ولایتونه پشان پروان دیر خواه امنیت لری. کلا چی زه کابل تزینه پا ورکشاپونه که زه چه دوی گورم چه لغمان را رازی دوی گورم چه در جلال آباد نرازی او در زین اولاتون در قندار در کندوس او زین اولاتون را رازی زی گورم چه دوی پا دوم را استونز دوم را مخت تلیلی دی او دوم را فعالیت کهی خب پا پروان خزو که دیر خزمینه ده او دیر آرام فضا ده دوی باید اخپل جرعت خلق تا بخوایی چه دوی که اولیشی هر کارونه چه پا ترقی او پا جواند که مهم دیر ترسر کرد.
ده اصلی دلیل سه شایده چه تاسو وای پا پروان که زمینه شزینه کار کولو دیر دی خب مگر دوم را کار فعال ندی شزو او جنکیانو، نو ده اصلی دلیل سه شایده پا نظر
ذکر چه دوی سره زین وقتونه نکشینم او در نپختنه کم چه ولی تاسو دوم را خموچه و آرامه یا زینی برخی نور موش پا پروان که خوشبختانه داسو خزینه خلق هم دارو چه دیر روخانه دی او دیر فعالیتونه کوی.
خودی وای چی زما فامیل اجازه نه در کوي ز علاقه درم چې دا کار وکرم دا وکرم دا فعالیت په جامعه کړم ما تحصیل هم په دې خاطر کړی چې جامعه ته خدمت وکرم او دعایت هم ولرم خو زما فامیل وای نه شرایط مناسب نه دی افغانستان کې داسې خبر دی خلک بد دیدګاه لري د خزو په باره کې تاسو بهتر دی په کور کې ونستئ
استاسو پراتون کې اهداف څه دی
زما راتون کې هدف ډیر مهمه او ډیر بزرګ ده
خطرناک هم څنګه
نه خطر خود سره وی خو زه خطر یې زه خطر یې نه منم مر منم خو په هر کار کې چې خپل تصمیم خلک ونیسي خطر کې هم بیږي په هر کار کې چې خطر نه وي په هر کار کې چې مبارزه ته نیاز نه وي هغه کار بیا
مزه هدف څه دی
زما هدف دا دی چې اوس خود مطبوعات او په صفت کې کار کوم خو زما هدف دا دی چې نور هم ترقی وکړم د مثال په توګه وزیر شم او د خلک نه واقعي خدمت وکړم دا زما شعار نه دی دا زما عمل دی ان شاء الله بز ما کجوان وم کمیت خو ان شاء الله که صلح په کشور کې ان شاء الله ز به خپل هدفونه سرته ورسوم او ان شاء الله موفق وم
بله ګران اوریدونکو او د مخکخه خزې خبرونو امینوالو چې مونږ سره خبر کول واحد شاهکار چې په پروان ولایت کې ډیره فعال دی تر اوسه د خبرونه د خدای پامان.